د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. ملګري ملتونه وایي پروسه کال د نړۍ نږدې 202 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ وو. د خوراکي موادو د بحران په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 950 هیوادونو او سیمو کې ډیر خلک د خوراکي موادو له خورا زیات کمښت سره مخامخ وو. د دې راپور له مخې په 950 هیوادونو او سیمو کې له 6.5 میلیون زیات خلک د سختې لوږې له بیړني حالت سره، چې د قحطۍ څلورمې درجې ته یو ګام ور نږدې ده، مخامخ دي. په راپور کې خوړو ته د اړو کسانو له دریو دوه برخې د افغانستان او سودان وګړي ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان میلادي کال کې هم 23 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او 12 میلیون افغانانو ته د خوړو او نورو اړینو مرستو د رسولو لپاره 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د طالبانو ضد د ملي مقاومت په نوم جبهې په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د جبهې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د یو سوې تفاهم پر اساس نیول شوي وو. دا کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي، د روان کال د وري حمل په 18مه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. نن د اپریل 15مه د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی څو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا ټینګار وشي. د سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ملاریا د خپراوي مخه یو څه نیول شوې ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي و چې د افغانستان 20% وګړي په هغه سیمو کې اوسیږي چې په ملاریا د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په پام سره ملاریا په افغانستان کې د عامه روغتیا یوه لویه ستونزه بللې ده. ملاریا یوه وژونکې ناروغي ده چې اکثر په دوبي کې د یو ماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د فلسطیني فعالانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د غزې په یو روغتون کې د هغه څه په اړه چې د ډلې جنګي جنایتونه بللي پلټنې وکړي. د ملکي دفاع د ځواک په نوم د ډلې نن یوې خبري غونډې ته وویل، له روغتون څخه د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته شاوخوا 400 جسدونه له ډلهیز قبرونو رایستل شوي دي. د ډلې پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي، وویل داسې موارد شته چې په الناصر روغتیایي مرکز کې ځینې ناروغان په داسې حال کې چې په عملیات خونه کې د عملیاتو جامې په تن وي ځای پر ځای وژل شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلي ځواکونه له خان یونس ښاره ووتل، فلسطیني چارواکو وویل چې د غزې د مرکزي برخې په لوی روغتیایي مرکز الناصر روغتون کې سلګونه مړي له ډله ییزو قبرونو راایستل شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د فلسطینیانو دا ادعا چې وایي د اسرایلو دفاعي ځواکونو دا مړي ښخ کړي بې بنسټه ده. او اروپای پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالې السو کورماشیف په ګډون د روسیې له زندانونو د ټولو خبریالانو او سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دې پریکړه لیک تصویب د اروپای پارلمان د هغو ګډو اقداماتو یو برخه ده چې د روسیې د تیر کال انتخابات او د اوکراین هغو سیمو ته چې روسیې په غیر قانوني ډول د خپل قلمرو جز ګرځولې دي غیر دیموکراتیک بلل شوي. السوف کورماشیف چې د امریکا او روسیې دوه ګونی طبیعت لري، په پرا کې د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د اکتوبر له 13مې راهیسې د بهرني ایجنټ په نوم د قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوې ده. د اروپایي ټولنې پریکړه لیک چې نن په 493 موافقو 11 مخالفو او 13 ممتنې رایو تصویب شو، پر میرمن کورماشیف سربیره د خبریال ایوان گیرشکوویچ او د دوی د کورنۍ د غړو او د ولادیمیر کارامورزا، کسینیا فادیووا او نورو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم شوې ده. اروپایي ټولنې په روسیا کې د بیان او د اتحادیو د ازادیو او همدارس د بشري حقوقو پر سرغړونو د نړیوالو د څارنې د پراخېدو غوښتنه هم کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. وباورئ چې د ملګرو ملتونو د خځو اداره وایي افغانستان د میلیونونو زده کوونکو نجونو د هیلو په اډیره بدل شوی دی. بلخو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر وایي د افغان خځو د لومړنیو انساني حقونو د اعاده لپاره هڅه کوي.
نړی هیوادونه د افغانستان په حق لازم او نقیص سیاستونه لري. دوی ادعا کوي چې د پرې حق نه کار کوي. مشکل په دې کې ده چې دوی اساسي کار نه کوي.
د افغانستان قزاقستان ګډ نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. په یو بل راپور کې به ووري چې د متقاعدانو او د هغو د کورنۍ غړي له کوم ستونزو سره مخامخ دي.
موږ په دې تمه مانی وو چې زدا ماش په تیر شوی کال کې اجرا شي، ولی متاسفانه چې په یو باندې او په بل باندې داخله غلی او تیرباسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حماس یو چارواکي د یو لړ شرطونو په بدل کې له اسرایلو سره د اوږدمهاله اوربند لپاره د دې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. په دوهمې مای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. اوریدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شعیب پشهی کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند اداره وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان جنو د هیلو په هدیره بدل شوی دی چې له ښوونځي او زده کړو به برخې دي. یو ان وومن پر خپل ایکس پانا د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژي په برخه کې د جنو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې ویلي چې نه به افغان جنې او نه به ملګري ملتونه په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلي. یو شمیر جنې چې له ښوونځیو به برخې شوي وایي هیله مني دي چې د ښوونځیو دروازې به بیا د دوی پر مخ پرانستل شي.
نګدی زرو ورځې کېږي چې په افغانستان کې خځې او جنې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو جنو لپاره د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي څخه به برخې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل ایکس پاڼه کې د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د جنونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوسټ کې زیاته کړې چې نه به افغان جنې او نه هم موږ په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلو. د غې ادارې ټینګار کړی چې د زده کړو د حق د ترلاسه کولو مبارزه کې د افغان جنونو ترڅنګ ولاړ دي. شاوخوا درې کاله مخکې کله چې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د شپږم ټولګي څخه پورته د جنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې چې په کور دننه او بهر د پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپل پریکړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر هغه نجونې چې له ښوونځیو به برخې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري د ښوونځیو دروازې بیرته پر مخه پرانستل شي. د کابل ولایت اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو چې د طالبانو حکومت د بندیزونو لامل نه د توانې د زده کړو ته دوام ورکړي او د امنیتي ستونزو لامل د نوم له څرګندولو ډډه کوي وایي:
زه په تم صف کوم چې خوندزي وترل شو. ما غوښتل چې پراتونکو کې یو ډیر لایق ډاکټر شم او خپل هیواد ته خدمت وکم، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې زموږ د خوندزي برخلیک نه دی معلوم. ځکه دا درې کاله سول چې خوندزي باندې او د علم زکرو خدمتونکو هشري یق د نوول مونږ له دې حق نه محروم سوي او دا حق مونږ ته خدای پکره کړی دی. نو دا حالت به تر څو وخت پورې دوام مومي.
یو بل لز د کړو پاتې ز د کوونکو کبرا هم ورته غوښتنه لري.
واقعا جای تاسفاور هست که
ډیر خوشینون کې دا چې اوس هم د خوانځي او دروازې د خزو انجونو پر مخ تړلې دي. په داسې وخت کې هم انجونی خوانځي او ته د تک اجازه نه لري. له اسلامي مرات نه مو خوخت نه ده چې نور مو خسته شو یو نور نه خوړو چې په کور کې پاتې شو. او اسلامي مرات هم دا باید و منی چې نشي کولای موږ له خپل انساني او اسلامي حقونو منقي.
د یادونه د چې طالبانو نجونه یوازې لمنځنه یو زده کړو نه دی راګرځولې، بلکې په هنتونونو تلتګي هم نه کړی. په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګي بندیز لګولای او له شرعي محرم پرته لري واټن سفر هم نشي کولای. که څه هم طالبانو په وار وار ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي چې په افغانستان کې د جنسي تشدد د له منځه وړو او افغان ښځو ته د هغوی د لومړنیو انساني حقونو د اعادې لپاره هڅه کوي. کرن ډکر د جنسي تاوتریخوالي پر وړاندې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې ښځې د نړۍ په هر ګوټ کې د خوندیتوب مستحق دي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې طالبان په زندانونو کې له دوی سره ناوړه چلند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال په کلنی راپور کې هم د طالبانو په زندانونو کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. عبد سپوږمۍ بیا هم راسره ده په دې اړه د نور تفصیل لپاره.
د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو لخوا افغان ښځو سره د ناوړه چلند د دې او په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر وایي چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د افغان ښځو د حساسي بشري حقونو د بیرته ستنېدو لپاره هڅه کوي. د چهارشنبه په ورځ د جنسي تاوتریخوالي پر وړاندې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت کرنډې کرب خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې جنسي تاوتریخوالی هر کله یو ناوړه عمل دی. میرمن ډیکر په دې اړه ټینګار کړی چې په هر ځای کې میرمنې د خوندې ټولنو او ژوند مستحق دي. نوموړي زیاتوي چې زه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره خپل یووالی او ملاتړ څرګندوم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو، د زده کړې او پوهاوي د کچې د لوړولو او د افغان میرمنو د اساسي بشري حقونو د بیرته ستنولو په برخه کې خپل ټوله هڅه وکړم. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ د سیشن په ورځ پر خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندانونو کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې طالبان له بشري حقونو څخه په پراخه کچه سرغړونه کوي او د دوی لخوا جنسي تیری او له ښځو سره تاوتریخوالی شتون لري. د دغه راپور په برخه کې راغلي چې یوازې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې له نوي ښځو څخه شپاړس یې له جنسي تیری وروسته امیدوارې شوي دي. یو شمېر ښځې چې د طالبانو د زندان تجربه لري هم دا خبره مني او ادعا کوي چې په زندانونو کې د طالبانو له لوري ورسره ناوړه چلند شوی. رقیه سای وایي چې له هغو افغان معترضو ښځو څخه ده چې د طالبانو لخوا نیول شوي او ادعا کوي چې زورول شوي او شکنجه شوي هم ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې خصوصي حریم په نوم څه نشته او هر څه یې چې زړه وغواړي کوي. جسمی او روحي شکنجه شتون لري، حتی جنسي تیری هم کیږي. کله چې دویم ځل لپاره زونی ولشم او بندي شوم، زما څخه یو ویډیو اخیستل شوی چې زه یې اوس په اړه خبرې نشم کولای.
د افغانستان د شمالي ولایتونو یوې بلې معترضې میرمنې ډاکټر کریمی اعظم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې
تقریبا
کابو یو شپه ورځ حالت ووم، ډیر وهل شوم، حتی په جارو یې زما تناسلي آلت وهله او زما سینې کش کړه. په بد حالت کې ووم، بل اخر زه د پیسو په ورکولو سره خوشی شوم، لدندې گو خوشوم، اوس په کوریم، د رواني او روحي اقتصادي ستونزې سره مخ یم او میړه می له زندان تر خوشی کېدو وروسته زه پری خودم.
هڅه مو وکړه چې د افغان ښځو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت او وروستیو اندېښنو په اړه مې د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر وپوښت. میرمن حقپال د مرکې په پیل کې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې د سیاستونو او پالیسیو په اړه وویل:
متاسفانه مونږ ګورو چې د نړۍ هیوادونه د افغانستان په حق لازد و نقیص سیاستونه لري. مونږ د امریکې د وزارت خارجه راپور هم وکړه چې په هغه کې هم د بشري حقونو د نقص په حق لا ډېر وحشتناک مسائل مطرح شوي، خصوصا د ښځو او هغه ښځې چې معترضین ول او په زندانونو کې دي. دغه راپورونه نشر شوي دي د نړیوالې ټولنې نور هم د سازمانونه او په څنګ کې موږ ګورو چې دوی د بلې خوانه ادعا کوي چې په دې حق نه کار کوي. مشکل په دې کې ده چې دوی اساسي کار نه کوي، دوی هغه بنیادی مسلې ته توجه یا نه کوي او یا هم مجبوریتونه لري چې نشي کولی. او هغه مسله دا ده چې تر هغه پورې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو حقوقي نظام چې جوړ نشي، چې د هغه په اساس د پاره کې د ټولو افغانانو او خصوصا د ښځو حقونه پکې خوندي نه وي، نو زه فکر ونه کوم چې صرف په یو بیانیو باندې به وکړی شي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
میرمن حقپال، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور یادونه وکړه. په دې راپور کې پر افغان میرمنو د جنسي تجاوزونو مسله هم یاده شوې ده. دا ډیره حساسه مسله ده. فکر کوئ چې دا معلومات څومره دقیق دي او د دې هغه منابع څومره د ډاډ وړ دي؟
موږ دا راپور ولوستل، مخبله هم دا راپور ډیر په جزئیاتو باندې ولوستل او د یو دکتورا کاندید په حیث ما د دوی د تحقیق روش تمکتنه وک. زه فکر کوم چې نه صرف دا چې دا راپور موثقه ده، بلکې د دې راپور نه پرته موږ هم د هغه خزې چې په زندانونو کې وو د مخبله د بشري حقونو دفاع په حیث دوی سره مخابرې کړي دي، دوی خپل راز حاضر شوي دي. موږ ولیدل چې یو څه هم دوی حاضر شول اته په سوشل میډیا کې خپل په دې باندې هغه تاوتریخوالی چې په زندانونو کې او یا د طالبانو لخوا تیر شوی و دوی په هغه اقلا خبرې وکړل، دوی په پارلمانونو کې خبرې وکړل او داسې نور ښځې هم شته چې متاسفانه افغانستان کې د دوی څخه جبري اعترافونه اخیستل شوي دي چې دوی باید هغه شی چې په زندانونو کې په دې باندې تیر شوي دي دوی باید ونه وایي او یا خپل فعالیتونو ته توقف ورکړي. مونږ لپاره دا ډېر نوې شی نه ده، ځکه چې مونږ تصور کولای شو چې په هغه زندانونو کې چې هلته قانون نه وي، هلته نظارت نه وي، هلته هر شی کېږي چې پېښ شي.
بله، میرمن حقپال، د طالبانو د حکومت چارواکو په مجموع کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په اړه البته نظر څرګند کړ او رد یې کړ، مګر د دې ځانګړې قضیه په اړه تقریبا هیڅ ونه ویلې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې د دغه قضیه ردول هم اسانه خبره نه ده، ځکه چې بیل دینا شي د امده سیمه چې اشاره ورته وکړل چې په دې راپور کې چې ذکر شي، بیل دینا مونږ ولیدل چې مثالونه و لکه د خوستی قضیه مونږ ولیدل چې څنګه په زوره د جلې سره جبري نکاح وکړل او هغه جلې حاضر شول او بلاخره ټول خبرې په مطبوعاتو کې وویل. خپل جبري نکاح هم د اسلامي لپاره نقض د بشري د حقونو د خپل یو زنا شمارل کیږي او هم د نړیوال قوانین په اساس. نو زه فکر کوم چې مثالونه ډیر دي، دلیل دا ده چې طالبان زه فکر ونه کوم چې وکړی شي دغه مسلې څخه دفاع وکړي. او کړه دیم کې ډیر تعجب مونږ نشو کوای، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې هر هغه راپورونه چې د دوی په اقلا نشریږي دوی را دوی او دوی وایي چې مونږ خزو ته مکمل حقوق ورکړي دي. اته مونږ ګورو چې اته غادي ترين حق چې د تعلیم حق ده، دای ورسخه خص د نور سیاسي او مدني او فرهنګي او نور حقوق خو پرېږدې تاسو. نو په دې اساس کدوې رد کی او یې قبول کی ډېر تعجب وړ نه ده.
د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې په غزا کې د اوربند لپاره د نړیوالو دی وګدې مودې هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس ډلې یو جګپړی چارواکي له اسرایل سره د یو اوږدمهاله اوربند لپاره د خپلې ډلې د چمتووالي خبر ورکړي، خو د حماس د چارواکي یو لړ شرطونه هم وړاندې کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د حماس یو جګپوړی چارواکی وای دا ډله چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله بولي چمتو ده چې له اسرائیل سره یو 15 کلن یا له هغه زیات اوربن وکړي، وسله پر ځمکه کېږدي او پر یو سیاسي ګوند بدل شي. خو په دې شرط چې کله 1980 کال مخکې پولو پر اساس یو خپلواک فلسطینی دولت جوړ شي. د خلیل الحیا په نوم دغه چارواکي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه اسوشیټډ پریس خبري اژانس داسې مهال کړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربند لپاره خبري لڅو میاشتو رئیس په ټپه ولاړې دي. الحیا د حماس هغه جګپوړې چارواکي دي چې د اوربند او د يرغملو د خلاصون لپاره خبرو کې د فلسطینی ډلې استازیتوب کړی او کله ناکله د پخلاینې او ځینې وختونه یې هم لانجمنې څرګندونې کړې دي. داسې ښکاري چې دغه وړاندیز چې حماس ځان بي وسلې کوي د دلیل لور چې په ښکارې د اسرائیل د لمنځه وړلو منه کړی د پام وړ امتیاز دی چې ورکوي، خو ډیر لری بریخي چې اسرائیل به چې پر خپل قلم روي د حماس د تیر کال د اکتوبر دی ومې لبرید ورسته په بشپړه توګه دغه ډلې د زپلو ژمنه کړې پر دغه وړاندیز غور وکړي. دغه بریده د سبب شوی چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس له پایله څخه باندې شپږنیم میاشتې تیریږي. د اسرائیل د صدر زمبن نتنیاهو حکومت په هغو سیمو کې چې په منځني ختیځ کې د 1948 کال د جګړې په ترڅ کې اشغال کړي د یو فلسطینی دولت له جوړېدا سره مخالف دی. کاغلی الحیا په استانبول کې له اسوشیټډ پریس اژانس سره په امریکا کې وویل حماس غواړي چې د فلسطینیانو له ازادي بخښونکي سازمان سره چې مشري د حماس سیال د فتح غورځنګ کوي او ځای شي چې په غزه او لویدیځه غاړه کې چې د فلسطینی ادارې تر واک لاندې د ګډ حکومت جوړ کړي. هغه وویل حماس به په لویدیځه غاړه او غزه ترنګ کې د یو بشپړ خپلواک فلسطینی دولت جوړېدل او د نړیوالو پریکړه لیکونو لمخه د 1948 کال مخکې پلو ته د فلسطینی کډوالو بیرته ستنېدلو مني. د الحیا په خبره کدا کار وشي حماس به ځان به وسلې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. کابل نن د افغانستان او قزاقستان د ګډ نندارتون کوربه و. د نندارتون چې د طالبانو د مشرانو او د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال په حضور کې پرانستل شو دوه ورځې دوام کوي. په دې نندارتون کې وبخې په دینندارتون کې د افغانستان او قزاقستان کورنی تولیدات په لسګونه غرفو کې نندروته ایښودل شوې دي. سنا کاکړې جزئیات راکوي.
د افغان قزاق نندارتون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر طالب او قزاقستاني چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د یوې پرانیستونکې غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه نندارتون د افغانستان او قزاقستان د لومړي نندارتون په دوام چې د یاد هیواد په اسانه ښار کې جوړ شوی و پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې چې د کابل په حضوري چمن کې جوړ شوی و د افغانستان او قزاقستان کورني تولیدات په اتیا غرفو کې د دوه ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوې چې څلوېښت یې د افغان او څلوېښت هم د قزاقي سوداګرو دي. یو شمېر افغان سوداګر که څه هم د دې ډول نندارتونونو جوړول د دوی د سوداګرۍ د ودې په برخه کې مهم بولي، خو وایي چې دا باید په دایمي ډول او هر کال ترسره شي. نصیر رښتیا د دغه نندارتون یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
اگر ما بتونیم یک مرکز دایمی
کومو گوشو کولای د نندارتونونو یو دایمی مرکز لک تر لګه د افغانستان سرور وسونو کې ولرو او دا نندارتون هر کال په بیلا بیل مناسبتونو وشي کولای شي خلکو او تولیدونکو سره مرسته وکړي چې بل سره په مستقیم ډول مخامخ شي او خپل محصولات او خدمات معرفي کړي. سما پاندا به ډیر ښه کار وشي. یو لستر ننګونو دار چې خلک تر اوسه نه دي توانیدلي چې خپل محصولات او تولیدات سره آشنا شي
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځینه سوداګرۍ په دغه نندارتون کې دوی ته له ورکړل شویو محدود شمېر غرفو له امله شکایت کوي. د دې د مسالې یوې سوداګرۍ او د دغه نندارتون یوې ګډونوالې بنفشه احمدي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو شمېر محدود دی، نورو ښځو ته چانس نشته. نارینه و ډېر ګډون کړی دی، باید د نارینه و په شمېر ښځو ته هم د ګډون حق ورکړل شوی و.
بل خو یو شمېر سوداګری میرمنې نیوکه کوي چې دوی له دغه نندارتون څخه بې خبره وي او ورته نه دي ویل شوي چې ګډون وکړي او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. د لاسي صنایعو تولیدونکې سکینه احمدي وایي
له دغه نندارتون څخه چې پر لاره چول شوی و موږ هیڅ خبر نه وو. موږ دغسې نندارتونونو سره ډېر علاقه لرو، څو وارې موږ ګډون هم کړی او ګټې هم درلودې. له دغه نندارتونونو څخه موږ باید خبر شو څو ګډون وکړو او ښه خرڅلاو ولرو.
خود طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نندارتونونو د جوړولو برخه یو مسول ابو بکر پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه نندارتون نه پرانستلو مخکې په خپل ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی اجرایوي مدیر صدف غوثي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې افغان ښځینه سوداګرو ته 12 او قزاقي ښځینه سوداګرو ته 2 غرفې ورکړل شوې دي. د دغه نندرتون په پرانیسته غونډه کې د طالبان حکومت چارواکو د سوداګرۍ په برخه کې د خصو د حضور د زیاتوالي دا کړی. همداشان د طالبان حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د وینا پر مهال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه وکړه. د افغانستان د نړیوالو نندرتونونو مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ترکیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان په څیر هیوادونو سره د افغانستان د محصولاتو نږدې لس ګډ نندرتونونه جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې نور ګډ نندرتونونه هم جوړ شي.
یو شمیر متقاعدان د کورنۍ غړي شکایت کوي چې د تقاعد حق نه ورکول کیږي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعد چا ته ویل کیږي او د تقاعد عواید له کومه راځي؟ په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې لنګدې دریو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي او په دې موده کې دوی د پراخو اعتراضونو ترڅنګ خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي. خو متقاعدین څوک دي او په دې موده کې د طالبانو له حکومت څخه د کومو حقوقو غوښتنه کوي؟ د افغانستان د ملکی خدمتونو د کارکونکو د تقاعد حقوقو د تنظیم مقررې له مخې چې د تیر جمهوری نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 16مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکی خدمتونو هغه کارکونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلی وي او د مقررې له احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. د دې مقررې له مخې د ملکی خدمتونو د کارکونکو په داسې حال کې د تقاعد له حقوقو څخه برخمن کیږي چې یو له دې مواردو څخه ولري: د 15 کلنې عمرې بشپړ کړی وي، 40 کاله فعال خدمت یې کړی وي، د طالبانه تقاعد، مړینه، ورکېدل، معلولیت او دایمي ناروغي چې د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي. خو په افغانستان کې متقاعدین دا کوي چې د دوی په ټوکول یو عمر کار وروسته هم د طالبان حکومت دوی د تقاعد حقوق نه ورکوي. دوی په خبره اوس چې عمر یې زیات شوی او د کار توان نه لري، د طالبان حکومت دوی د تقاعد په نه ورکولو سره دوی له اقتصادي پلوه سخت زیانمن کړي دي. یو له دغو متقاعدینو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اوس وایي چې نور په تقاعد پسې مه راځئ، نور تقاعدی نشته، اوس باید څه وکړو؟ په موږ یې منفي اغیز کړی دی. موږ ډېر خواشینی یو، بل کاروبار هم نه لرو. تقاعد خو یو څه به مو پرې اخیستل. اوس په لاسي کراچۍ کار کوم یا جوالیګری کوم، هغه هم کله کله 200 افغانۍ کار کوم، هغه هم نه پیدا کیږي. سپینګیر یم، لاسونه په خیمه ریګ دي، څوک کار نه راکوي.
د یو متقاعد پوځي زوی هم مای سره لدی چې د پلار مالی وضعیت خراب دی، خو د طالبان حکومت د هغه تقاعدی نه دا ورکړي. د پنچیر ولایت د غوسیدون کې چې نه غوښتل پر راپور کې خپل او پلار نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی ته په کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ ورکول کېدی. له بده مرغه په افغانستان کې له بدلونونو وروسته تقاعد نه دی ورکړل شوی او دا خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه زیاته کړه چې د بیکاری له امله مالي حالت یې ښه نه دی چې له خپل پلار سره په سمه او منظمه توګه مرسته وکړي. د افغانستان د ملکی خدمتونو د کارکونکو د تقاعد حقوق مقرره تقاعد د ملکی خدمتونو د کارکونکو د میاشتنی معاش د یوې برخې په توګه تعریفوي چې دولتي سپما حساب ته لیږدول کیږي. د دې مقررې په 15مه ماده کې راغلي چې تقاعد د ملکی خدمتونو د کارکونکو د میاشتنی معاش او د هغې د اجزاو 8% ده چې د هرې میاشتې په پای کې د ملکی خدمتونو د کارکونکو له معاش څخه د تقاعد سپما حساب ته لیږدول کیږي. په دې مقرره کې دا هم ویل شوی چې دا پیسې به د افغانستان د ملکی خدمتونو د کارکونکو د تقاعد د حقوقو د مقررې له مخې متقاعد یا د هغې کورنۍ پاتې کسانو ته ورکول کیږي. خو یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې له ګڼو اعتراضونو سره سره د طالبانو حکومت دوی ته تقاعدي نه ده ورکړي.
مونږ خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تیر شوي کال کې اجرا شي او مونږ ته وعده راکړې وه چې ستاسو ټول کارونه تکمیل شوي دي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دا معاشونه توزیع نه شوله او په یو باندې او په بله باندې داخله غولي او تیرباسي.
د افغانستان د ملکی خدمتونو د کارکونکو د تقاعد په مقرره کې د ملکی خدمتونو د هر کارکونکو د تقاعدي اندازه د خدمت د کلونو له مخې توپیر لري. د دې مقررې په شلمه ماده کې راغلي چې متقاعدینو ته د تقاعد حقوق د تقاعد د خزینې د ادارې له لارې ورکول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې رئیس افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تقاعدي په نور کولو سره د متقاعدینو پوروړی دی.
دغه پیسې چې دي دا د متقاعدینو خپل پیسې دي، دا دولتي پیسې نه دي، ځکه چې فعلاً زمونږ دولت قرضدار ده، دا زمونږ حق ده، ځکه دولت سره زمونږ پیسې چې د برحالې په وخت کې ګرځېدلې دي دا د افغانستان بانک ذخیره دي. نو دغه ذخیرې لرویه باید هر کال متقاعدینو ته اول د کال کې باید حقوق ورکړ شي، دا زمونږ مسلمان حق ده.
ښاغلی سنگر مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 100 ته رسیږي. موږ د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل څخه وپوښتل چې ولې تر اوسه د پوځي او ملکي پخوانیو متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړي، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر کال د مرغومې په میاشت کې د بی بی سی ایکس پاڼې په سپیس کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په قانون کې تعدیل راغلی او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ شي او متقاعدینو ته به د تقاعدي حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده مالی وزارت ته امر کړی چې تر دې وروسته د دولتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې پام وکړي خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي پروسه کال د نړۍ نږدې 282 میلیون وګړي له سخت لوږې سره مخامخ و. د خوراکي موادو د بحران په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 950 هیوادونو او سیمو کې ډیر خلک د خوراکي موادو له خورا زیات کمښت سره مخامخ و. د دې راپور له مخې په 90 هیوادونو او سیمو کې له 6.5 میلیون زیات وګړي د سخت لوږې له بیړني حالت سره چې د قحطۍ 4 درجې ته یو ګام ورنږدې د مخامخ دي. په راپور کې خوړوته د اړو کسانو له دریو دوه برخې د افغانستان او سودان وګړي بلل شوي دي. د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت په نوم جبهې په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشي کېدو خبر ورکړې. د جبهې پرون په یو بیان کې وویل چې دوی د یو سوې تفاهم په اساس نیول شوي وو. د کسان چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د روان کال د وري حمل په ولسمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. نن د اپریل 15 د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی څو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا ټینګار وشي. د سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ملاریا د خپراوي مخه یو څه ناڅه نیول شوې ده. د فلسطیني فعالانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د غزې په یو روغتون کې د هغه څه په اړه چې د ډلې جنگي جنایتونه بللې دي پلټنه وکړي. د ملي دفاعي ځواک په نوم د ډلې نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له الناصر روغتون څخه د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته شاوخوا 400 جسدونه له دې ډلې زو قبرونو راایستل شوې دي. د ډلې پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل داسې موارد شته چې په الناصر روغتیایي مرکز کې ځینې ناروغان په داسې حال کې چې په عملیات خونه کې د عملیاتو جامې په تنوي ځای پر ځای وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د فلسطینیانو دا ادعا چې وایي د اسرایلو دفاعي ځواکونو دا مړي خښ کړي دي بې بنسټه دي. او اروپایي پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالي السو کورماشف په ګډون د روسي له زندانونو د ټولو خبريالانو او سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. میرمن کورماشف چې د امریکا او روسي دوګونی طبيعت لري په پراګ کې د ازادي راډیو خبريالو وچې د اکتوبر له 13 رئیس د بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوې ده. د اروپای ټولنې پریکړه لیک چې نن په 439 موافقو 11 مخالفو او 13 ممتنې رایو تصویب شو پر میرمن کورماشف سربیره د خبريال ایوان ګیرشکوویچ او د دوی د کورنۍ د غړو او د ولادیمیر کارامورزا کسینیا فادیووا او نورو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه هم شوې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی. نور پیغامونه هم راغلي. د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده. پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثر نه دي تمام شوي چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی. ملګري ملتونه وایي د دوی د بې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمام شوي دي. د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده، خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي؟ ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بې وزلۍ ټغر ټول شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شو عزیزانو د لټ پروګرام لنډه برخه هم شته، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه یو متقاعد یم، تقریبا 2 کم 8 کلن یم، نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم، ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کوم. دغه عمارت ترغلی دی، د موږ تقاعد نه کوي، د خو ظلم دی، د خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسته شو قیامت اره سوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته، د موږ سرنوشت سسته دست خلکو پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د ازادي خلاصه ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک راوتلې ده، ماته یې دا راواسته وي، هغه د رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته واسطه یو غلط پیسې واسطه ته به ورشه په نومه نه کې کا بل بانک ته، هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې، ما زه دا پیسې ور نو ما سر سره خلاص وسلی غله جبره، ما زه دونه پیسې نه لرم، ما ته 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستم، او دا هغه هغه پیسې ورک، بیا به تا 25 لک افغانۍ نو ما سر په خلاص وسلی غلط دی، نو ما وځه 25 لک افغانۍ دی، هغه بازار واخه ملک افغانۍ به تی ته درکم، هغه 25 لک افغانۍ زما برا وځه کنه دا رقم نه کیږي، ژر تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو. نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مې سجان دغه کی ته دې ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی سره ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیرته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو نجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړی. کومو تاسو وګورو لښت زیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي، وجیبي، اسلامي، حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکړي را بېخي شی نه لري. کوم ملک دي کې نظامي مایبین دي؟ د تېر حکومت شیم هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي مایبین پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي. د تېر حکومت دی ته درې میسه پیسې ورکوي، طالبان خو تقریبا ډېر دي. د تېر حکومت دی ته درې میسه پیسې ورکوي، نو پر لوغو باندې ما غږ دی ورور چې دوی ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل، دلته موږ د درې کاله کېږي ساریو، ډېر په بد حالات کې. نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلومات نه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه موږ غرو ته پرېږدي. او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په بارډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان جک پولی چارواکي ټول زموږ دا هغه ګواوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او سمال وخان، ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کا ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې دي. باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کښې دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانۍ ورکوي. دا د دوو خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده ترڅو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي. هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي، او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي. هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي، او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي ترڅو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي. نور څه نه لرم. نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کوي وروره، کوم دا مدني فعالان چې ګیري، که ښځې، که نارینه په بخش کې کوم خبریالان چې زیري وروره، دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستل. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړپوړو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره، یو رولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وژه مه وایي چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خواشینی، بهر هم نه وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، چې زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. همه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک خاطر جمه شي. زموږ صاحبانو له پکار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه. د خلکو دا ویزې ولګوي، خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد، الله خوشاله اباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد څخه. زما نظر د متقاعدینو د معاشاتو د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي. او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ بودیجه ورته ځانګړې کړې ده، یعنې سته که چیرې نوی بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره دي هغه 100 روپۍ چې امانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوي دي، او ډاکټر انور الحق هدي وایي چې ما 2 میلیونه په ګټه دي د هغو څخه دې راوړي. هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولی بل په دې شکیل ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنه جنو کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه دپاره زیاته کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بلري، نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دي. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول او دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سه. نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دي او ژوند په آخري شبو کې دي. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعونس. نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه هغه څوک دی چې انسان ته نه پوه رسېدل. نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر عمارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه راوي دلته مشتری ودرې. دا سوال مې ورسېږي.
محمد لغمانی هم د لغمان لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو ده. د باطل ده ان شاء الله چې دغه له بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشي کړ زمنګه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه زه مو لارې ډېری خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شهیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې تړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیاندې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونین اړیه ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نورې قدیم ټولې کې وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګری ملتونه وایي دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي.
که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوي نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوال ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی، ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه ستا چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو، که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپل ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تاته تهیه کوم، همغه رقم.
بله احمدزای صاحب، نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څل عمل و چې دغه دغه 3 میلیارد مرستو په ورتاګ په افغانستان کې لا هم ویل کیږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایی خوندیتوب نه لري، او ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیون پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زمدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولي شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولی. او اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز تقریبا 4 کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر، یعنی یو دلی بیا هم وایاما، سپر دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر. دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتا خام خواست زنگوی او دا زادی ریدوی دا ورکسو اجزانو دا نشیردو پیل و سلام پیترام.
السلام علیکم، از سید رضا منسلانیم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه. زه د وروکو عجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که ور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 50 24 1 1 1. نو مننه چې زما پیغامې نشر ته وسپارئ. ار مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2,000,000 افغانۍ درلاسه کې. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0 50 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسان سلامونه تاسو ته ورکول ورسان که تنبه وقتم پخیر همزل لغمانه ایمه لغمان سخه من در یادره بود که نظر نمی که تقریبا دو نفر ایگ نداره که شوه در این که سلو بایی تو کالی تو رو کنی پرسان دی پارست و معلومات نمات دی پدهوش میره زنگ وحی سپیر واو یا تیا نه هزش پس سواتا یا یعنی سپیر وو اتا سپیر دوا نه شپر وو اتا بس سختی پامان.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 50 24 1 1. او بل شمیره یې ده: 0 50 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت و شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 10 8 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 50 24 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصال شماره ده هم در توان چې ساده شماره ده: 0 58 1 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو د پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته